السلام علیکم درنو اوریدونکو سړی مشی په کابل کې د مسپخین 2 بجې شوې دا یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې ده وګما جبرخیل ورازی او د خپل متخصص ډاکټر سربنن په دې خبرونه کې د پولیو د ناروغي په اړه بحث کیږي الکسنګ تاسو خبري اسې په تیرونه کې په ورزګان کې د پولیو یو مثبت پیښه ثبت شوې ده پم دې باندې بباس کیږي د پولیو ضد په واکسین باندې تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلي خو د خبرونه فایل د خبرونه کوو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي
د سولې عالي شورا تمه وشوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د بدخشان چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 200 ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. د امریکا خبری رسنوی راپور ورکړی چې د امریکا متحد ایالاتونو د ایران د پاوځ پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا آنلاین حمله کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه وشوده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د بل پړاو مذاکره به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکرو ته زمینه برابره کړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون ویلي چې له طالبانو سره به یې د مذاکرو بل پړاو راتلونکي شنبه وسی. د سولې عالي شورا وایي غفور احمد جاوید نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
کومه ناسته د طالبانو تحریک او د ډاکټر صاحب خلیلزاد ترمنځ کیږي. زموږ هیله او توقع دا ده چې دا به وکولای شي د افغانستان دولت او د طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیمو او رسمي خبرو اترو د لړۍ پیل شي او د دې ترڅنګ افغانان یو دایمي سولې ته ورسي.
زلمی خلیلزاد پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان او قطر ته سفرونو ته په پام سره ټول اړخونه د سولې په مسأله کې د چټک پرمختګ غوښتنه لري. زلمی خلیلزاد تر اوسه د طالبانو له استازو سره شپږ وارې د سولې خبري کړې دي. وسلول طالبان تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. د بدخشان چارواکي وایي ګڼو کورنیو خپل ماشومان د ګټې وټې لپاره درنو کارونو ته مجبوره کړي دي. د بدخشان د کار او ټولنیزو چارو رئیس شفیق الله ایوبی که څه هم د دغو ماشومانو شمیر مشخص نه کړ خو ویې ویل
داسې کورنۍ را معلومې دي چې په خپله په کورونو کې ناست دي خو خپل ماشومان یې د خښتو په بټیو هوټلونو او موټر مینځلو ځایونو کې درنو کارونو ته ګمارلي دي. د دې لپاره چې موږ په ماشومانو د درنو کارونو مخنیوی وکړو د خښتو د بټیو څارنه مو کړې ده.
په بدخشان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره عارفه نوید وایي چې په دې ولایت کې شاوخوا 200,000 ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. د پکتیا چارواکي وایي د بیلابیلو غیر قانوني فعالیتونو په تړاو 13 مشکوک کسان نیول سوي دي. ویل سوي چې دغه کسان په مرکز ګردیز او مربوطاتو کې د ځنګړو عملیاتو پر مهال نیول سوي. د ولی ویاند عبدالله حسرت نن رسنیو ته وویل
فوق العاده ښه تاثیر به د ګردیز په ښار باندې ولري. دغه اشخاص په مختلفو نورو مسایلو کې هم دوی لاس درلوده او د ګردیز ښار عمومي وضعیت امنیتي دوی برهم کړی.
د پکتیا چارواکي وایي نیول سو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړي او د نورو تحقیقاتو لپاره به عدلي او قضایي ادارو ته وروپیژندل سي. د امریکا خبری رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د پاوز پر کمپیوټري سیستمونو سایبری یا آنلاین حمله کړې دي. راپورونه وایي چې د حملې 2 ساعت وروسته له هغې وسوې چې ایران د امریکا یو بی پیلوټه څارونکې الوتکه وویشتله. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې او اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه سایبری حمله د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تایید سی وی دي. د امریکا دفاعي چارواکو د دغو راپورونو له تایید څخه ډډه کړې ده. د سایبری حمله په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ پر ایران حمله تصویب کړې وې خو وروسته یې بېرته لغوه کړلې. ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل چې پخوانیو بندیزونو ایران سخت زیانمن کړی خو زیاته کړه که ایران وغواړي هوساینې ته رسیدای سي.
که ایران وغواړي کولی شي یو بډای او بسیا هیواد شي. موږ ټول وایو راځئ ایران باعظمته کړو.
ټرمپ د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې امریکا به سبا پر ایران تازه بندیزونه ولګوي. د ترکیې په استنبول ښار کې رایه ورکوونکي نن بیا د شرولی په لنجمنو ټاکنو کې برخه اخلي. مخکې دغه انتخابات د اپوزیسیون کاندیدانو ګټلي و خو دغه نتیجې وروسته له هغې لغوه سوې چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغو ټاکنو کې د سرغړونو ادعا وکړه. دغو ټاکنو لپاره کمپاینونه پرون پر ځای وخت ماښام 6 بجې پای ته ورسېدل او د رایه ورکولو مرکزونه نن سهار پرانیستل سول. وروسته له هغې چې د اپوزیسیون کاندید اکرم امام اوغلو د مارچ د 1 په ټاکنو کې زیات رایه وګټل ولسمشر ادعا وکړه چې په دغو ټاکنو کې سرغړونی او درغلی سوي ده او لسر یې د نویو انتخاباتو غوښتنه وکړه. د امام اوغلو بریا د ولسمشر اردوغان د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند لپاره یوه ضربه ګڼل سوي وه. د انتخاباتو چارواکو د می پر شپږمه په استانبول کې د شروالۍ ټاکنو نتیجه بې اعتباره اعلان کړه او ویل چې د جون پر درویشتمه به تازه ټاکنې وسي. پر دې پرېکړه په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د ایتوپیا صدراعظم وایي چې د ده حکومت له پلازمینې اودیس ابابا د باندې د کودتا یوه هڅه شنډه کړې ده. ابی احمد پرون ناوخته د لوی تی ټلویزیون ته ویل چې په پوځ کې دننه یوه پوځي جنرال او نورو په امهارا سیمه کې د کودتا هڅه کړې ده. صدراعظم ابی احمد وویل چې په عملیاتو کې ځینې کسان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. په ایتوپیا کې د امریکا سفارت پرون ویل چې په اودیس ابابا کې د وسلوالې جګړې